سباته په انډونیزیا کې د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا د دینی عالمانو یو ګډ څلور ورځنی کانفرنس پیلېږي چې پکې به د افغانستان په روان کړکیچ خبرې کیږي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په نصرت عملیاتو کې د شمالي ولایتونو سربیره د ټولو هغو سیمو د امنیت د تامین لپاره جدي تدابیر نیول شوي چې لوړ امنیتي ګواښونه پکې دي. او برتانیا وایي ټول هیوادونه باید د روسیې په وړاندې ودرېږي. دوستانو ستړي مشي په دې ماخمنۍ نیم ساعت خبري مجله کې موزه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. پر یادو مسلو سربیره د ازادي رډیو په دې خبري مجله کې نور ریپورټونه لرو، خو پیل له خبرونو کو. ملالۍ بشیر د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي.
لومړی یو څو مهم خبرونه. د کابل امنیه قومندان وایي د بهرنۍ ځواکونو په همکاري په افغانستان کې د تروریستي شبکو د مخنیوي په هدف د کابل په بیلابیلو سیمو کې تلاشي پیل کړې دي. له پولیسو څخه ملي اردو ته د کابل ښار د امنیه دروازو د مسؤلیت سپارلو بهیر به تر یوې میاشتې پورې بشپړ سي، او د منځني ختیځ څلور ولسمشران به په قزاقستان کې په سیمه ییزه سرمشریزه کې ګډون کوي. بشپړه خبرونه. د کابل امنیه قومندان وایي د بهرنیو ځواکونو په همکاري په افغانستان کې د تروریستي شبکو د مخنیوي په هدف د کابل په بیلابیلو سیمو کې تلاشي پیل کړې دي. تر دې مخکې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن په کابل ښار کې د طالبانو د شبکې د موجودیت په اړه ویلي وو. د کابل د امنیه قومندان داود امین نن ازادي رادیو ته ویل ورسته له هغه چې موثق معلومات یې ترلاسه کړل، په جدي توګه یې د دغو شبکو د کسانو د نیولو لپاره اقدامات پیل کړل. دی وایي له همدې سره په تړاو د ګارنیزیون په همکارۍ د کابل امنیتي ځواکونه ملي امنیت، ملي اردو او بهرني قطاعات له موږ سره یو ځای په هغو سیمو کې چې سختریزې د ځالو جوړولو پلان لري دا سختریزې په نقشه کوي. ښاغلی امین وایي تر اوسه د دغو شبکو ډیری غړي په کابل ښار کې د امنیتي ارګانونو لخوا نیول سوي دي. ټاکل سوی د سبا د جمعې په ورځ د انډونیزیا په پلازمینه جکارتا کې د درو هیوادونو افغانستان، پاکستان او انډونیزیا د دینی عالمانو کانفرنس جوړ سي. د افغانستان د سولې د عالی شورا مرستیال حاجی دین محمد له ازادي رادیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې دا غونډه به مثبت نتایج ولري، خو وسلوالو طالبانو په یو اعلامیه خبرولو سره په دې کانفرنس کې ګډون رد کړی دی. له پولیسو څخه ملي اردو ته د کابل ښار د امنیتي دروازو د مسؤلیت سپارلو بهیر به تر یوې میاشتې پورې بشپړ سي. ویل کېږي دا اقدام د لوړ پوړو امنیتي تهدیدونو د مخنیوي د کابل ښار په پولیسو کې د اداري فساد د مخنیوي او د زورواکو پر وړاندې د درېدو لپاره کېږي. د کابل امنیه قومندان داود امین له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل دا بهیر به تر یوې میاشتې پورې بشپړ سي. ښاغلی امین دا اقدام چې یوه اونۍ مخکې پیل سوی د کابل د امنیتي پلان برخه وباله. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. د منځني ختیځ څلور ولسمشران به په قزاقستان کې په سیمه ییزه سرمشریزه کې ګډون کوي. دا سرمشریزه په لسو کلونو کې لومړی داسې غونډه ده چې په 2014 کال کې د ازبک ولسمشر اسلام کریموف تر مړینې وروسته د سیمې د قدرتونو ترمنځ د اړیکو پرمختګ شي. د قزاقستان ولسمشر نصر الله نظربایف په استانه کې د ازبک ولسمشر شوکت میر زیایف، د قرغیز ولسمشر سورنبای جین بیکوف او تاجک ولسمشر امام علی رحمان کورباوی. د دې سرمشریز وړاندیز میر زیایف کړی و چې د کریموف تر مړینې وروسته د ازبکستان او د ګاونډیو هیوادونو د اړیکو پر پراخولو کار کړی دی. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن وایي د هیواد استخباراتي ادارې په برتانیې کې د بډای روسانو په اړه پلټنې کوي، او هغوی چې شتمنۍ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د تړاو له لارې ده هغوی به محاکمه سي. جانسن دا خبرې نن د پنجشنبې په ورځ وروسته له هغه وکړې چې برتانیې د درویشت روسي ډیپلوماټانو د ایستلو اعلان وکړ. برتانیې په دغه هیواد کې د یو پخواني روسي دوه طرفه جاسوس او د هغه د لور د مسمومېدو حملې ته په عکس العمل کې د روسي ډیپلوماټانو د ایستلو اعلان وکړ. همدارس د برتانیې متحدانو د دغه هیواد د پریکړې ملاتړ کړی چې وایي درویشت روسي ډیپلوماټان دي له برتانیې څخه ووزي. لندن دا پریکړه وروسته له هغه وکړه چې په برتانیې کې یو پخوانی روسي جاسوس او د هغه لور مسموم کړای سول. او د نیوزیلند پولیس وایي د هغه سړي د ادعاو په اړه به پلټنې کوي چې وایي یو وخت یې د روسیې له استخباراتو سره کار کاوه او لس کاله مخکې په اوکلینډ کې ورته زهر ورکړل سوي و. بوریس کارپیکوف دا ادعا پر برطانیایي تلویزیون ای ټي وي تیره اونۍ وکړه. دا په داسې حال کې ده چې په برطانیا کې پخواني روسي جاسوس سرګی سکریپال ته د کیمیاوي زهرو ورکېدو راپور راغلی و. کارپیکوخ ای ټی وی ته وویل چې د په کې جی بی کې کار کاوه، بیا دوه طرفه جاسوس او وروسته یې په برتانیا کې پناه واخیسته. د په 2018 او 2008 کلونو کې په نیوزیلند کې 15 میاشتې تیرې کړې وې. د ویلې چې تیره میاشت ورته په تلیفون کې وویل سول چې له ده او ځینو نورو کسانو سره به ډېرې بدې پیښې وسي. د ویلې چې په هغو معلوماتو کې د سرګی سکریپال نوم هم و. سرګی سکریپال لکه مخکې چې یادونه وسوه، هغه دوه طرفه جاسوس دی چې د رواني میلادي میاشتې په لومړیو کې په برتانیا کې د زهرو حمله پرې سوې وه. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واورېدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي تمه ده چې په اندونیزیا کې د علماو غونډه د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. دا غونډه سبا د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا د دینی عالمانو په ګډون پیلېږي. پر دې موضوع په ریپورت سربیر راوړي چې د افغانستان د دفاع وزارت په وایي په نصرت عملیاتو کې د شمالي ولایتونو سربیره د ټولو هغو سیمو د امنیت د تامین لپاره تدابیر نیول شوي چې لوړ امنیتي ګواښونه پکې دي. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت نشراتي مرستیال وایي چې افغان میرمنې په لارو او سړکونو او حتی په اداري چاپیریال کې له بېلابېلو ستونزو په ځانګړي ډول د ځورونې سره مخ دي. په کونړ کې چارواکي د ګزڼ یا پولیو د یوې نوې مثبتې پیښې خبر ورکوي. په دې موضوع په ریپورت سربیره د پولیو د واکسین د کمپاین په اړه هم ریپورټ لرو. که وختو د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم راسره دي. د افغانستان د سولې علي شورا وایي تمه ده چې په اندونیزیا کې د دینی عالمانو غونډه د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. د دې شورا مرستیال حاجي دین محمد دا خبرې داسې مهال کوي چې ټاکل شوې سبا د جمعې په ورځ د اندونیزیا په مرکز جاکرتا کې د افغانستان، اندونیزیا او پاکستاني دینی عالمانو یو ګډ څلور ورځنی کانفرنس پیل شي. نور حال اکرام الله اکرام راکوي.
په داسې حال کې چې ټاکل شوې سبا یعنی د جمعې په ورځ د اندونیزیا مرکز جاکارتا د افغانستان د جګړې په اړه د علماو د څلور ورځني کانفرنس کوربوي د افغانستان د سولې عالي شورا تمه لري چې د دغه ناستې پریکړې به د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. د دې شورا مرستیال حاجي دین محمد د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ناسته کې به د اسلام له نظره د افغانستان په جګړه بحث وشي.
سولې عالی شورا دا امید لري چې هم د پاکستاني علماو سره او هم د سیمې لپاره داسې یو تفاهم ته ورسیږي چې د جنگ د بندېدلو او در اخر افغانستان کې او د سیمه کې د امن یو فضا د منځته راتلو لپاره به د دې کنفرانس نه استفاده کړي. سره دې چې طالبان په سیاسي لحاظ به اوس دغو حرکتونو سره مخالفت کوي، خو په حقیقت کې په طالبانو باندې او په سیمه باندې به سر مثبت وي.
ټاکل شوی چې د اندونیزیا په مرکز جاکارتا کې د افغانستان، پاکستان او اندونیزیایي علماو د ناستې د رواني میلادي میاشتې په 14 نیټه پایل او تر 19 نیټې دوام وکړي. تر دې وړاندې د اندونیزیا د ولسمشر مرستیال یوسف کالا د کابل پروسې په ناسته کې د ګډون پر مهال هیله خودلې و چې یاد ناسته به په افغانستان کې د رواني جګړې له پای ته رسیدو سره مرسته وکړي. افغان حکومت هم د علماو د ناستې ته خوشبيني خودلې ده. د جمهور ریاست د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د رواني د سې شنبې پورز ازادي راډیو ته وویل تمه ده چې په دغه ناسته کې د افغان سولې او جنگ په اړه واضح بحثونه وشي. وسلوالو طالبانو د ویلامي په خبرولو سره په دې ناسته کې لګډون انکار کړی او د ځان په اړه دسیسه بللې ده. خو د افغان حکومت اجرایي ریاست ویلي چې دغه ډلې کله هم په خپلواک ډول پریکړه نه ده کړې. د دې ریاست وایان مجیب رحیمی د رواني اونۍ د یک شنبې پورز ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تل په داشان قضیو کې د پاکستان د فرمان لمخې پریکړه کړې ده. په همدې بلکې د افغانستان د علماو شورا غړي کسه هم د پاکستاني علماو د دریس پاړه خوشبينه نه دي، خو له دې ناسې دی وی مثبت نتیجه تامل لري. د دې شورا غړي ریحان الله ریحان ازادي راډیو ته وویل
کنفرانس ډیر مهم دی. البته د پاکستان په علماء باندې ډیر مطمئن نه یم، خو بیا وایم ښه خبره دا ده چې زه فکر کوم هغه وسوال مخالفین چې هغوی په یو نوم او په بل نوم باندې د افغانستان د حکومت مخالفت کوي، طبعا د علماء او دناستو په دوی باندې یو تاثیر ولري، دا به مثبت قدم وي.
خو د افغانستان د ولسي جرګې د دینی کمیسیون یو شمېر غړي بیا دغه ډول کنفرانسونه نمایشي ګڼي وای پایلو ته ډیر هیله من نه دي. دغه کمیسیون غړي مولوی سید محمد اخون ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د جګړې په اړه د علماو تیرو ناستو او کنفرانسونو ته پکتو چې پایلې خینوي دا کنفرانس هم ډیر هیله بخونکې نه دی. دی وایي تر کومه چې د جنگ په دواړو اړخونو فشار را نوړل شي سولې ته رسیدل ناشونی نه خو ستونزمن دي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو ته زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د افغانستان د دفاع وزارت وای په نصرت عملیاتو کې به د شمالي ولایتونو د امنیت سربیره د ټولو هغه سیمو د امنیت لپاره اقدامات وشي چې لوړ امنیتي ګواښونه پکې دي. د دې وزارت ویان دولت وزیر نن ازادي راډیو ته وویل چې نصرت عملیات به د ورید میاشتې په لومړۍ نیټه په ټول افغانستان کې پایل شي. محمد حدیث پردي سپاره رپورټ لري.
د 1990 لمریز کال پر رسیدو سره د افغانستان دفاع وزارت په ټول هیواد کې د پسرلنیو عملیاتو د پیل خبره کوي، وایي چې دغه عملیات له پخوانیو هغو سره ډیر توپیر لري. د دفاع وزارت ویان دولت وزیری د پنځشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د نصرت په نامه په دغو عملیاتو کې به په هغو سیمو ډیر پام وشي چې له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ دي.
زمونږ د نصرت د پلان چې دی د ټول افغانستان لپاره دی، په چپاره کې د افغانستان د شمال ولایتونه هم شامل دي. په هغه کې ټول هغه ولایتونه په ګوته شوي دي، هغه ولسوالۍ او سیمې په ګوته شوي دي چې هلته تهدیدات لوړ دي، امنیت کمزور دی. نو انشاءالله عملیات په اول د حمل منی پیلېږي او وسلوال پوز د نورو دفاعي او امنیتي ځواکونو سره یو ځای باغی سیمو کې عملیات کوي او هغه سیمې به د دښمن د وجود څخه پاکوي.
د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې د نصرت عملیاتو ډیر تمرکز به په شمال کې جوزجان، سرپل، بغلان او بدخشان ولایتونو باندې وي. د یوازې د افغانستان دفاع وزارت نه دی چې د هر کال په پیل کې د پسرلنیو عملیاتو خبره کوي، بلکې وسلوالو مخالفینو هم تر دې د مخه تل ورته عملیات اعلان کړي دي. د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان اندېښنه ښیي چې ممکن 1990 کال کې د افغانستان جګړه اورنی شي. د دغو کارپوهانو له ډلې جنرال خدایدات وایي دا چې افغان حکومت طالبانو ته د سولې وړاندیز کړی، طالبان به هم په خبرو کې له قوي دریځه د ګډون په هدف خپلو حملو ته زور ورکړي. د ښاغلي خدایدات په خبره که څه هم طالبان له افغان ځواکونو سره د مخامخ جګړې توان نه لري، خو د نصرت عملیاتو په ښه مدیریت او ښې همغږۍ ټینګار کوي. دای وای څومره چې فکر کیږي طالبان هم رقوی نه دي، که افغان ځواکونه سم اداره، مدیریت او سنبال شي کولای شي د افغانستان په شمال او جنوب کې طالبان وځپي. د خاغلی خدایدات په خبره د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د طالبانو د ګواښونو سربیره د داعش ډلې فعالیتونه هم د اندېښنې وړ دي، او په کار ده چې د افغانستان دفاع وزارت په پسرلنیو عملیاتو کې دا مسله هم له پامه ونه غورځوي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو زموږ غږ له ازادې راډیو ناوري وسم د کابل د امنیت په اړه. د کابل امنیه قمندانۍ په کابل کې د تروریستي شبکو موجودیت تایید کړی او ټینګار یې کړی چې په کابل ښار کې انتحاري حملې او چاودنې د همدې شبکو لخوا پلانېږي. د کابل امنیه قمندان داود امین وایي چې له بهرنیو ځواکونو سره همغږي د دغو شبکو د سپولو او د دوی د فعالیتونو د مخنیوي لپاره مهمه ده. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
وروسته له هغې چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان په کابل ښار کې د طالبانو د شبکې د موجودیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه، اوس د کابل امنیه قمندان وایي چې هڅې پیل کړې څو د بهرنیو ځواکونو په همکاري د دغو شبکو د فعالیتونو مخه ونیسي. د کابل امنیه قمندان داود امین د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په کابل ښار کې ډیری انتحاري حملې د همدې شبکو په واسطه پلانېږي او د مؤثرو اطلاعاتو له ترلاسه کولو وروسته به د دغو شبکو پر ضد جدي اقدام وکړي.
هغه وای په کابل ښار کې چې دغه انتحاري او ډله ییزې حملې ترسره کیږي دغه حتمان د دغو شبکو د موجودیت له امله دي. نو په همدې ارتباط د کابل امنیتي ځواکونه له ګارنیزون، ملي امنیت، ملي اردو او په کابل کې له میشتو بهرنیو ځواکونو سره په همکاري هغه ساحات چې دوی پلان ګذاري کړي او ځای یې پکې جوړې کړي په اړه به یې پلټنې وکړو. ښاغلی امین وای په کابل ښار کې کمربندونه جوړ کړي او ټینګار کوي چې تر اوسه د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې د امنیتي ځواکونو له لورې ډیری دغه ډلې نیول سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د چهارشنبې په ورځ د باګرام په هوایي اډه کې ویلي وو دا مهال د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف عمده هدف د کابل د امنیت خوندیتوب دی. جنرال جان نیکلسن زیاته کړې طالبانو په کابل کې ځالې نیولې او په دغه ښار کې شبکې لري چې د حملو لپاره اسانتیاوې برابروي. امریکایي پوځي چارواکي په دې ټکي غور کوي چې په کابل ښار کې د شبکو او وسلوالو ډلو د ځپلو لپاره د ځانګړو مخفي ځواکونو استفاده وکړي، لکه چې څه موده وړاندې چې د عراق په پلازمینه بغداد او همداشان د افغانستان په ختیځ غرنیو سیمو کې ورنه استفاده کړې وه. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون هم په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قمندان څرګندونې تاییدوي او وایي چې په کابل ښار کې د تروریستي شبکو موجودیت د اندېښنې وړ خبره ده چې باید مخنیوی وسی. د دغه کمیسون غړي غلام سخی مشواڼي ازادي راډیو ته وویل
دا مونږ تاییدو چې په کابل ښار کې نفوس پیدا کړی دی او په نظامي هدفونو باندې امنی حمله کوي او یا ځانمرګي کوي. اکثره پکې زموږ ملکي خلک په شهادت رسیدلي دي او په ښار او په تجارت او پارک باندې اثر کړی دی.
غلی مشواڼي زیاتوي همدا شبکې د رهنمایي معاملاتو د دفترونو له لارې کورونا په کرایه نیسي او یو شمېر نورې کړۍ شته چې د دغه شبکو د ځای پر ځای کولو کې همکاري کوي. نوموړی ټینګار کوي د امنیتي او کشفي ارګانونو د فعالیتو څنګ باید په دې برخه کې خلک له حکومت سره همکاري وکړي، ځکه د هغه په وینا له حکومت سره د خلکو همکاري د شبکو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره یو ګټوره لاره ده.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت نشراتي مرستیال وایي چې افغان میرمنې په لارو سړکونو او حتی په ادارو کې له بېلابېلو ستونزو په ځانګړې توګه د ځورونې له مشکل سره مخ دي. سید آقا فاضل سنچارکی دغه څرګندونې د پنجشنبې په ورځ په پراختیایي چارو کې د ښځو ونډه او دا چې رسنۍ څنګه له دې موضوع سره مرسته کولی شي په نوم جوړې شوې غونډې ته وکړي. په دې اړه به نور جزئیات له کابل څخه د رحمت الله افغان پر استولي رپورټ کې واورو.
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وای کڅ هم لاتیرو ول سکلونو رئیس خزو ته په هر برخه کې د پام وړ کار سوی، خو لا هم افغان میرمن له پیچلو او جدي ستونزو سره لاس او گریوان دي. صدقه فاضل سنچرکی د غسرګندونې د پنځمې پورز په پرختي چارو کې د خزو وانډه او دا چې رسنۍ څنګه له دې موضوع سره مرسته کولای شي په نوم جوړ سوی ناسته کې وکړي.
خانمازاری او زنازاری در وجب به وجب سرک ها او خیابان ها نیز وجود
هغه وای په لارو او سړکونو کې د میرمنو ځورول روان دي. د ادارو په محیط کې د غستون ز موجوده ده. که پرختي هم د خزو په اوسنی وضعیت باندې چړنه وسی دردناک او وحشتناک نتایج به تر لاسه کړی. د نارینه و لخوا د خزو ځورونه اجباري ودونه په بدو کې د نجونو ورکول صحرایي محکمې د خزو حل ډبول او یو شمیر نور موارد په افغانستان کې د خزو جدي ستونزې دي او د دوی د حقونو نقص ګڼل سوی دی. د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسون کلنۍ راپور ښیي چې په 1496 لمریز کال کې د خزو پر وړاندې تاوتریخوالی د تیر کال په پرتله 12.1% زیات سوی. د افغانستان د ښځو چارو وزارت هم تر دې مخکې ویلي و چې د روان لمریز کال پیل راهیسې له دوی سره د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 111 قضیې ثبت سوي دي. په افغانستان کې د ښځو د حقونو یو شمېر ملاتړي ټولنې وایي چې په دغه هیواد کې د معافیت فرهنګ د دې لامل ګرځېدلی چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات سي. په ورته وخت کې د افغان میرمنو د خبري ټولنې له رسنیو غواړي چې په پراختیایي چارو کې د ښځو د ونډې او پر وړاندې د خنډونو په لرې کولو کې سره یو خلوصي. د دغې ټولنې مشره همیرا ثاقب وایي هغه وای رسنۍ د خلکو د غږ په توګه کولای سي د ښځو د پراختیا او انکشاف د خنډونو پر وړاندې ټولیز بسیج رامنځته کړي.
دا لومړی ځل نه دی چې د افغان میرمنو د ستونزو خبره کیږي، بلکې تر دې د مخه هم په لویو غونډو او کانفرانسونو کې دغه موضوع یاده سوي او له حکومت غوښتل سوي چې د دغه ستونزې هواري ته جدي پام واړوي. خو افغان حکومت په وار وار دا ویلي چې د ښځو د حقونو د اعادې په برخه کې خپل ټولو کړیو وعدو ته ژمن دی او په دې برخه کې هڅې روانې دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان په لری پروتو سیمه کې یو شمیر کورنۍ چې نه غواړي ماشومان واکسین شوي، دا واکسینې ماشومان ته زیان رسوي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل خپل ماشومان ته د پولیو پر ضد واکسین ورکړي، نو ماشومان به په راتلونکي کې د بیا اولادې لستون سره مخ شي. دا څرګندونې داسې مال کېږي چې د افغانستان د روغتیا وزارت په ټول هیواد کې د پولیو پر ضد د واکسین کولو 15 ورځنی کمپاین پیل کړی. د عامې روغتیا وزارت په ټینګار سره وایي چې د پولیو له واکسین په ټوله اسلامي نړۍ کې ګټه اخیستل کېږي او ماشومان ته هیڅ ډول زیان نه اړي. اکرام الله اکرام نور حال راکي.
په کال کې څو ځلې زرګونه واکسیناتوران کور په کور ګرځي او د ماشومانو د ګوزان یا پولیو ضد واکسین تطبیقوي، خو یو شمیر کورنۍ چې په دې برخه کې عامه پوهاوی نه لري نه پرېږدي چې ماشومان یې واکسین شي. دوی په دې باور دي چې په دغه واکسین سره به ماشومان په راتلونکي کې د بیا اولادې له ستونزې سره مخ شي. د بلخ د چاربولک د سیمې یو ښځه مابیبي هم هغه مور ده چې نه غواړي ماشومان یې واکسین شي.
زه د چاربولک د سیمې اوسیدونکی یم. زه نه غواړم چې ماشومان مې واکسین کړم، ځکه چې زما ماشومان بیا په راتلونکي کې اولادونه دنیا ته نشي راوړی. زما میړه هم وایي چې باید ماشومان واکسین نشي. دلته ډېرې کورنۍ خپل ماشومان نه واکسینوي او خپلو ماشومانو ته وایي چې دا درته زیان اړوي.
دا یوازې ما بیبي نه ده، بلکې د افغانستان په یو شمیر نورو ولایتونو کې هم ځینې کورنۍ نه غواړي چې ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین وشي. د زابل د شاجوی ولسوالۍ اوسیدونکی رحیم ګل په دې اړه چې ولې نه غواړي ماشومان د پولیو ضد واکسین شي، ازادي راډیو ته داسې وویل.
دا واکسین ورکوي دا بیا د اولاد د نه راوړلو سبب ګرځول کېږي. که ماشوم زنانه وي او مردانه وي دا بیا یو وخت لپاره فدی کېږي.
یو شمیر کورنۍ حتی خپلو ماشومانو ته د دې واکسینو کول حرام ګڼي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان روغتیا وزارت د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ په ټول هیواد کې د پولیو پر ضد د واکسین کولو 15 ورځنی کمپاین پیل کړی دی. متخصص ډاکټران وایي چې پولیو یو وایروسي او ساري ناروغي ده چې د عمر په هره برخه کې پر انسان اخته کېدای شي، خو له 15 کلونو کم عمر ماشومان تر ډیره په دې ناروغۍ د اخته کېدو له خطر سره مخ وي چې باید واکسین شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د روان کال له پایله تر دې دمه په کونړ، ننګرهار او کندهار کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د دې وزارت د پولیو د ډیپارټمنټ مسؤول میوند احمدزی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ډیرې دا پیښې په هغه کورنیو کې رامنځته شوي چې خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین نه کوي. ښاغلی احمدزی د پولیو د واکسین د ګټو په اړه وایي:
واکسین
را از کمپنی های موارد دی. وای دا واکسین له داسې هیوادونو راوړو چې زیاتره اسلامي هیوادونه دي. تازه واکسین مو له اندونیزیا راوړی دی او ټول هغه مواد چې په دې واکسین کې ترې ګټه اخیستل کیږي په پارچه کې وسره په ښکاره ډول لیکل شوی دی. په دې پارچو کې لیکل شوی چې هیڅ داسې مواد نه لري چې انسان د بی اولادۍ په استونزه اخته کړي. دا د ټولو ماشومانو لپاره ضروری دی او د پولیو د مخنیوي لپاره یوازینی حل لار د همدې واکسین تطبیق دی. روسي او پی خو خدا کوم ماشوم چې له واکسین پاتې کیږي په دې ناروغي اخته کیږي. ډاکټر احمد زیا وای د پولیو وایروس د ټولو کورنیو لپاره د خطر زنګ دی. دا تداوی نه لري او د مخنیوي یوازینی لارې په هر دوره کې ماشومانو ته د واکسین کول دي. په همدې حال کې د کابل د علماو د شورا رئیس بصیر حقانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې له ټولو کورنۍ وغوښتل چې له 15 کلونو کم عمر ماشومان د پولیو پر ضد واکسین کړي.
و موردل چې روغتیایي چارواکي پر خلکو ټینګار کوي چې خپل ماشومان ته د پولیو یا ګوزن د ناروغۍ پر ضد د واکسینو څاڅکي ورکړي. دوی وایي دا واکسین په بشپړه توګه بې ضرره دي او پر افغانستان سربیره په ګڼو نورو اسلامي هیوادونو او نړۍ کې خلک دا واکسین خپل کوچنیانو ته په دې هدف کوي څو په راتلونکي کې د ګوزن په ناروغي اخته نشي. دا خبره په داسې حال کې کیږي چې په کونړ کې چارواکو تازه د پولیو یا ګوزن د ناروغي یو نوی پیښه ثبت کړې ده. چارواکي وایي د غازی آباد په ولسوالۍ کې یو له څلور کلونو کم عمر ماشومه په دواړو پښو فلج ده. روحلان وری حال راکړي.
په کونړ کې د کتلوي معافیت د پروګرام مسؤول حاجی محمد اسحق د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی څه موده وړاندې په غازی آباد کې د مشکوکې پیښې مواد د معایناتو دپاره اسلام آباد ته لیږلي وو او اوس ورته ویل شوي چې هغه پیښه مثبت ده.
دا هو د غازی آباد ورسوالۍ د یلګل په کلي کې یو ماشومه ده، فاطمه په نامه ده، او د پلار نوم یې موږ ته چرا کړی عبدالله په نامه دی، خو اصلي نوم یې محمود دی. ماشومه د درې کال او نهه میاشتو ده، په دواړو پښو باندې پلج ده. دا داسې کورنۍ ده چې تر دې وخته یې هم د خپله واکسین نه دي کړي او نور خپل دغه جم ګاونډ یې هم د واکسین څخه منې کړی.
حاجی محمد اسحاق وایي د ګوزڼ د پیښې پیدا کېدلو لامل په سیمه کې د وسلوالو مخالفینو شتون او د هغوی لخوا د واکسینو کارکوونکو ته د اجازې نه ورکول دي چې ماشومانو ته د ګوزڼ ضد واکسین ورکړي.
موږ په نهه ولسوالیو کې واکسین په تطبیق کې ستونزې درلودلې. متاسفانه چې اوس د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې کې هم یو تعداد ماشومان چې هغه درې زر نه اضافي دي د واکسین څخه هم په دې کمپین کې پاتې.
په کونړ کې دینی عالمان وایي واکسین حلال دی او د حرمت هیڅ ډول دلیلی وجود نه لري. مولوی سید ولی الله وایي
اغوی ته زما پیغام داده چې هر هغه کار چې د دین په لحاظ باندې یا د دین په نوم باندې مونږ کوو باید هغه دغه تبیین وکړو. زمونږ د نورو خلکو سره په ټولو مسلو کې مسرده اختلاف دی چې هر خبره کوي په دلیل کوي، که موز کوي باید په دلیل وکړي، که حج کوي په دلیل وکړي، که یو شی ته حرام وي په دلیل وته وي، او که یو شی ته حلال وي هم په دلیل وي.
په روان 2013 زیږدیس کال کې په کونړ کې د ګوزن د لومړی مثبت پیښه د چي پیدا کیږي او د سره په ټول هیواد کې د فلج مثبت پیښه څلور ته ورسېدي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو اوس هم د کرکټ له نړۍ څخه. افغانستان د ویسټ انډیز په وړاندې د مهال په لوبه بوخته، په زیمبابوې کې د لوبې روانې دي. له سهاره موږ په بیلابیل وختونو کې تاسو سره جزئیات شریک کړل. صفی الله ستانگزی دا لوبی تاری و رسرا پا استیدیو که ده. ستانگزی سب دارت و ویا چی دی افغانستان و ویست اندیز ترمنز دا غلوب اوس پا چهال روانده؟
دی افغانستان و ویست اندیز ترمنز لوب تقریبا دی افغانستان پا گت روانه. دا افغانستان دی لوبی دا گتلو لپارش پک پندوس مندی باید و کی او پورا لس یو لس آوری پا واکی دی، یعنی کافی و رونم لری او شپک ویکیتی هم لری. او اوس وقت یو وطلی بیتسمین چی یعنی بیتسمین دی اغا اصل کی رحمت شاه اغا پا کریز بنده دی او ورسره نجیب الله دی لوبی لپار روتلی دی. نجیب الله تر محمد نبی و روست راغه. محمد نبی او رحمت شاه دیر خا منده و کرلا، دیر خی منده جوری کرلی ورسره سمی شنواری هم دوی چه کل آوت سلوز داغه دی نجیب زدران راغلی چی دا دیو تیز بیتسمین دی او افغانستان د دغه لوبغاړي پر راکته کولو سره کریس ته غواړي چې زر هغه هدف ترلاسه کړي او په ښه ریټ باندې دا لوبه وګټي.
د افغانستان د کرکټ د ټیم په پلانونو باندې او په لوبو کې د خپلو لوبغاړو په مخ کېدو باندې پرله پسې انتقادونه کیږي، څه فکر کوي په دې لوبه کې څنګه روان دي؟
په ټولنیزو شبکو کې چې موږ تعقیبول ډیر زیات انتقادونه وشول په کرکټ باندې او خصوصا د کرکټ په ټیم باندې. اوس دغه اوسنۍ ټیم هغه ټیم دی چې ډیرو خلکو یې وړاندیز کړی وو او کېدای شي کرکټ بورډ او د ټیم مینجمنت هم دغه ته پام کړی او هغه ته لوبغاړي چې هغوی غوښتلي وو او د کرکټ مبصرینو هم دغه لوبغاړي ښه ارزولي. په دغه نننۍ لوبه کې ډیر هغه لوبغاړي لیدل کېږي، جاوید احمدي مثلا خلکو ټینګار وشي دی باید راوستل شي، شرف الدین او ځینې لوبغاړي غواړي چې هغه باید کینول سی هغه اوس نسته په لوبه کې او لریستوی دی نو هغه قوي ټیم افغانستان جوړ کړی دی او تر دریو پر لپسې ماتو په ګروپی دور کې اوسنۍ لوبه چې څلورمه لوبه د افغانستان په اوله لوبه د په ګروپی شپږم دور کې دی په ډیر قوي انداز باندې پیل کړی دی او د دې امکانات شته چې افغانستان دغه لوبه نن په خیر ریټ باندې موګټي
په تیرو سیالیو کې البته په لومړي پړاو د دې سیالیو کې افغانستان پر لپسې درې لوبې وبایللې او وسول کېږي چې په دې لوبه کې باید په ډیر تفاوت سره دا لوبي وګټي څنګه یارځوي چې دا اوس په ماغه تفاوت وي
د لومړی درې لوبو غټل افغانستان ته اړین دي سل پسلو کې باید دا لوبي وګټي که احیانن دا لوبي یو لوبه هم وبایل افغانستان غا 2% چانس هم چستا غام لاس ورکی افغانستان باید درې وړ لوبي وګټي ترغه ورسته باید د نورو ټیمونو دوه ماتو ته پټموي چې کاغه ټیمونه احیانن لوبي وبایل بیا د افغانستان د مخته تک چانس شته
ډیر زیات مننه سفی الله ستنګ زه دوستانو د خبرونه دا کرکټ پاړه په همدی معلوماتو را لنډو د کرکټ لوبه لا هم جریان لري او روانه ده په بل خبرونه کې سلطان محمد سرور هم در سره دی د همدی کرکټ د لوبي لمینوالو نه دی څارلې دا او
ما بوزیر تعقیب کړیم والدې صفه میبینم چې افغانستان در اوور چلم با از دست دادن